السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1401 لومړي هجري لمریز کال د وری حمل دیارلسمه ده، چې د 1403 هجري قمري کال د رمضان المبارک له لومړۍ نیټې او د 2022 میلادي کال د اپریل له دوهمې سره برابره ده. د خبرونه د خبرونو پلنډیز پیلوو. په افغانستان کې د بشري حقونو، ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د څیړنې لپاره یې ځانګړی استازی ټاکلی. د بشري حقونو شورا پرون ریچارډ بینت په افغانستان کې د خپل ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه وګماره. د سیف الله رؤوف په نوم افغان امریکایی او د انیس خلیل په نوم په امریکا کې ډیره بل افغان پرون د طالبانو له بنده آزاد شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس په یو بیان کې تایید کړه چې دواړه کسان خوشي شوي او امریکا ته له روانېدو مخکې قطر ته رسېدلی دي. ښاغلی پرایس د هغو کسانو مننه وکړه چې د دوی د خوشي کېدو په چاره کې یې مرسته کړې، خو وویل چې په بې عدالتۍ سره د امریکایي وګړو اختطاف هیڅکله د منلو نه دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړی چې د پلازمینې کیف په شاوخوا کې روسي ځواکونه چې د شاتک په حال کې دي د بشري غمیزې د رامنځته کولو په حال کې دي. زلنسکي تېره شپه د اوکراین وګړو ته په خپله ویډیویي وینا کې ویل چې روسي ځواکونو د اوکراین په ډیرو برخو کې حتی د په وینا د کورونو په شاوخوا او مړو کې ماینونه ایښي دي. د اوکراین ولسمشر خبرداری ورکړ چې په کلابند ماریوپول ښار کې انساني بحران په ژورېدو دی. د امریکا دفاع وزارت غواړي چې اوکراین ته د 300 میلیون ډالرو په ارزښت نورې وسلې او پوځي تجهیزات ورکړي. د وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې په دې تجهیزاتو کې بی پیلوټه الوتکې، د میزایل دستګاوې، زغروال وسایط، مهمات او نور پوځي تجهیزات شامل دي. وروسته له دې چې روسیې د فبروري په 24 پر اوکراین یرغل پیل کړ، د امریکا حکومت له اوکراین سره د 1.15 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستو ژمنه کړې. او اسرائیلی ځواکونو نن په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د شخړې پر مهال درې فلسطیني افراطي وسلوال وژلي دي. له دې سره د روژې په میاشت کې په سیمه کې د تاوتریخوالي د لا زیاتېدو ویره زیاته شوه. اسرائیلي رسنیو ویلي د دوی د تروریزم ضد قطعې څلور غړي هم ټپیان شوي چې د یوه ټپونه جدي دي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې پر دې پوځیانو هغه مهال برید وشو چې دوی هڅه کوله د لویدیځې غاړې په شمال کې ځینې مشکوک افراطي وسلوال ونیسي. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د دې خبری مجلې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خپرو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په افغانستان کې د بشري وضعیت د څیړنې لپاره ځانګړی راپور ورکوونکی ګمارلی. یو شمیر میرمنو پر ټولنیزو رسنیو د نجونو د تعلیم په پلوي کمپاین پیل کړی. د طالبانو دریځ همغه دی چې مخکې و.
هر وخت د اسلامي مهارت رهبري او مشرتابه حکم وسي، نو هغه مهال به انشاءالله له اووم نه تر دولسم ټولګۍ پورې د نجونو ټولې ښوونځي پرانیستل سي.
په روزګان کې ښځې وایي دوی چمتو دي چې د ماشومانو د واکسین په کمپاین کې مرسته وکړي.
چې موږ ته راکړي، چې موږ خو دغه غوښتنه ده چې موږ ته وسته واکسین راکړي، موږ کورو ته ورو موږ مرسته ورسره کوو.
د کندهار د حوزوي روغتون له خدماتو د خلکو نارضایتي.
دا یو غټ د ځون په سطح روغتون دی، باید معیاري سي. عجل او تاکونه بسترخونه باید ډیر ولري.
او په نورستان کې د ولسوالیو ترمنځ وزلوبه
کلی په کلی دا تر سره کیږي. اول کلیوال خپل منځو کې لوبه کوي، بیا بل کلی سره کوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په یمن کې لننه اوربند نافذ شو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ریچارډ بینت په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه ګمارلی دی. دا پریکړه د دې شورا د 940 تمه کلنې غونډې پر مهال شوې. پر دې دنده له ګمارنې وروسته ښاغلی بنت ژمنه کړې چې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې به د افغان ښځو، ماشومانو او نارینه و غږ پورته کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو اوسنۍ واکمني د بشري حقونو په نقص او ترخوای پر ښځو د بې مسؤلیته محدودیتونو له امله تر سختو نیوکو لاندې ده، ملګرو ملتونو په دې هېواد کې د بشري حقونو د څرنګوالي او څارنې لپاره ځانګړی استازی ټاکلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په خپله 9 غونډه کې ریچارډ بنټ ګمارلی څو په افغانستان کې بشري حقونه وڅېړي، ترې څارنه وکړي او د اوسني وضعیت په اړه یې راپور ورکړي. ریچارډ بنټ هم پر دې دنده خوښي ښودلې او پر خپله ټویټر پاڼه یې لیکلي دی به د افغان ښځو، ماشومانو او نارینهو د انساني حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړي او له ټولو شریکانو سره په ګډه به په پوره ژمنتیا کار وکړي. وقت د طالبانو له دویم ځلي رسېدو وروسته په افغانستان کې نږدې هره ورځ د بشري حقونو د نقص راپورونه خپرېږي. په راپورونو کې د دې نقص لویې بېلګې پر خصوص محدودیت، له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندول، د خلکو خصوصي حریم ته سپکاوی او آن د پخوانیو نظامیانو شکنجه او وژل ښودل کېږي. خو له دې ټولو سره سره طالبان وایي حکومت یې د بشري حقونو خوندیتوب ته ژمن دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه د ریچارډ بنټ ګوارنې ته په اشارې ازادي راډیو ته وویل:
بشري حقونه په افغانستان کې تامین دي تر هغه حده چې د شرعي پلوه د اسلام د دین له پلوه بشري حقوق منل شوي دي. هغه د ټولو خلکو چې دي هغه تامین دي، ستونزه نشته. البته که بیا د څار لپاره هم څوک وي، موږ ستونزه نه لرو.
اوسمهال د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه د ریچارډ بنټ ګمارنه لوی ګام یادېږي. خو اندېښنه لدی ده چې آیا ښاغلی بنټ به وشي کولی د طالبانو په شتون کې د افغانانو د انساني حقونو اوسنی وضعیت مستند کړي. داسې هیلې هم شته چې د بشري حقونو په برخه کې د ښاغلي بنټ 10 کاري تجربه به مرسته وکړي چې هغه وشي کولی د افغانانو غږ پورته کړي. د ریچارډ بنټ ګمارنې ته په افغانستان کې د ښځو، نجونو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم خوښي ښودلې. میرمن امیری په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا ګمارنه په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او ترې د څارنې او مستند جوړونې لپاره حیاتي ده. اړینه ده چې ریچارډ ټول هېواد او ټولو افغانانو ته نامحدوده لاسرسی ولري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د معلوماتو پر بنسټ د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړي راپور ورکوونکي د دې سازمان خپلواکه متخصصین دي چې د یو هېواد یا یوې مشخصې موضوع په اړه د راپور ورکولو او مشورې واک لري. د راپور ورکوونکي بېله کومه امتیازه د 3 لپاره ټاکل کېږي او د دندې د بیا تمدید امکانې هم شته.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه ریچارډ بنټ ټاکلی دی. یو شمیر افغان میرمنو په ټولنیزو رسنیو کې د ښځو د تعلیم په اړه کمپاین پیل کړی. دا کمپاین چې پرون په ټولنیزو رسنیو کې پیل شو، یو شمیر میرمنې د لنډو ویډیوګانو په جوړولو سره له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانیستو په برخه کې فشار راوړي.
طالبان با بستن در به مکاتب دخترانه ضربه جبران ناپذیری به یک نسل از زنان
داد. سمیرا خاموش غږ دی. دا یو له هغو میرمنو ده چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیست په کمپاین کې برخه اخیستې. اغلی سمیرا وای په طالبانو د نړیوال لوخا د فشارونو په خاطر په دې کمپاین کې برخه اخیستې ده.
هیچ گروهی مانی پیشرفت زنان شده نمیتواند.
هیچ یو ډله د نجونو د تعلیم مخه نسی نیولی. نجونې حق لري چې تعلیم وکړي او خپلې لوړې زده کړې سرته ورسوي. دغه ډله باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي تر څو د راتلونکي لپاره ښې مورګانې واوسي،
مادران خوبی برای اطفال فردا باشند.
دغه کمپاین چې په ټولنیزو رسنیو کې پیل شوی، یو شمیر میرمنې د لنډو ویډیوګانو په جوړولو سره له نړیوالې ټولنې غواړي تر څو په طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو په برخه کې فشار راوړي. په پاکستان کې میشت افغان میرمن شاهناز جسور وایي طالبان له دې کار سره غواړي له نړۍ باج واخلي او دغه چاره د نجونو له راتلونکي سره سیاسي لوبه ده.
ما فراخان ویدیو کوتاه دادیم.
د موږ موخه له دې کار داده چې د نړۍ او خلکو پام دې برخې ته وګرځو. په طالبانو باید فشار راوړل سي تر څو د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. د موږ یو نسل بې تعلیمه پاتې کیږي، د دې لپاره چې د موږ یو نسل بې سواده پاتې کیږي.
له بلې خوا به د طالبانو د پوهنې وزارت وایي چې د مشرتابه لخوا د امر وروسته به د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي. د دې وزارت وایي عزیز احمد ریان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هر وخت د اسلامي مهارت رهبری او مشرتابه حکم وسی، نو هغه محل به انشاءالله لوم نه تر 12 ټولګي پورې د نجونو ټول ښوونځي پرانیستل سي.
طالبانو د روان لمریز میاشت په دومره دنجونو په وړاندې د ټولو ښوونځیو د پرانستلو خبره وکړه، خو په سبا د تعلیمي کال پیل سره لشپګم ټولګي پورته خزینه زده کوونکو ته ښوونځیو ته د ننوتلو اجازه ورنه کړه. د طالبانو دغې کړنې په نړیواله کچه سخت غبرګونونه راوپارول.
په راپور کې مو واورېدل چې یو شمېر میرمنو د خځو د تعلیم په پلوي پر ټولنیزو رسنیو کمپاین پیل کړی. له دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي و چې په افغانستان کې لا هم د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د خبرو لپاره یو فرصت شته، خو وایي چې دا دریڅه په ډېرې چټکۍ سره په بندېدو ده. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د څانګې مشرې مشرا یمینی پرون د دې سازمان پر ویبپاڼه په یو بیان کې ولیکل چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند څخه تقریبا ترې تمې شوي دي. د میرمن یمینی په وینا په دې ډله کې 2 میلیون نجونې چې په ښوونځیو کې د شمولیت لپاره نومونه لیکلي وو، شاوخوا 80,000 محصلانې چې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې کړي دي، او خورا زیاتې میرمنې چې دندو ته له راستنېدو څخه راګرځول شوي لکه قاضیانې، څارنوالانې، د امنیتي برخې جګپوړې چارواکې، معلمانې او نورې ښځې شاملې دي. د بخښنې د نړیوال سازمان دا چارواکي وایي د طالبانو دا ډاډ چې دا ځل ښځو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپل حقونه ورکوي نه یوازې تشې خبرې دي، بلکې په دې توګه یو څه نور وخت ضایع کوي څو ښځې له سیاسي ټولنیز چاپیریال څخه نورې هم څنډې تکړې او پر کور یې کینوي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د څانګې مشره مشرا یمینی وایي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د دې ډلې میرمنو د خوندیتوب سیستم لمینځه یوړ او د ټول هیواد په کچه د امن خونې بندې کړې. دا له نړیوالې ټولنې غواړي چې له هرې ممکنې لارې پر طالبانو فشار راوړي څو د تعلیم، کار او په نورو ټولنیزو چارو کې د برخې اخیستو په ګډون د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. میرمن یمینی وایي که یو ځل طالبان د نړیوالو مرستې ترلاسه کړي او په رسمیت وپیژندل شي، بیا به دا چانس ډېر لږ وي چې د نجونو او ښځو د ټولو حقونو په برخه کې خبرې ورسره وشي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اورزګانې میرمنې وایي که د پولیو په کمپاین کې دوی ته ونډه ورکړل شي نو هر ماشوم به له واکسین نه برخمن شي. د ورزګان دا میرمنې وایي د عامې روغتیا وزارت د پولیو په کمپاین کې باید دوی ته برخه ورکړي تر څو د دوی مرسته هم ماشومانو ته ورسیږي.
ورزګانی میرمنې وایي چمتو دي چې په دغه ولایت کې تر ماشومانو پورې د پولیو د واکسین په رسولو کې مرسته وکړي. ګلڅکا په ورزګان ولایت کې د وو ماشومانو مور ده او د خپلې کورنۍ سرپرستی ورته غاړي ده. دا وایي د پولیو له واکسین څخه زیاتره هغه ماشومان بې برخې دي چې د کورنۍ سرپرستانې ښځې دي او خپل ماشومان نارینه واکسیناتورانو ته د کلتوري محدودیتونو له امله مسجد ته نسي وروستلی.
چې موږ ته راکړي چې موږ غوډه غوښتنه ده چې موږ ته وسته واکسین راکړي موږ کور ته وړو، موږ مرسته ورسره کوو، موږ همکاري ورسره کوو. هم به کوچنیان د ناروغۍ و د یو شتریتان و د یو پج و د یو څه څه وژغورل شي.
د ورزګان ولایت یوه بله میرمن دورخانی وایي چې په دغه ولایت کې ښځې نسبتا نارینه وو ته د پولیو د واکسین په رسولو کې ګټورې تمامېدلی سي. دا وایي د عامې روغتیا وزارت او د واکسین د برخې مسؤلینو ته په کار ده چې ښځو ته د پولیو د واکسین او د نورو واکسینونو په کمپاینونو کې برخه ورکړي او شاملې کړي.
دغه وظیفه راکړي، دا واکسین راکړي، موږ وګرځوو کور په کور یې راوګرځوو، د کوچنیانو دپاره هم پایدمند دي، زموږ دپاره به م یو دایال ډوډۍ به م سي، دایال خورکه به م سي. که هغه پاتېږي پاتېږي، نارینه دي ګرځي، نو دا د کور کوچنیان به ځینې پاتې وي، موږ خو به کور په کور ورننوځو، هلته به واکسین ورته کوو. نو د کوچنیانو دپاره هم پایدمند دي، زموږ دپاره هم پایدمند دي.
په ارزګان ولایت کې یادې ښځې پر داسې مهال د واکسین په کمپاینونو کې د مرستې د چمتووالي خبر ورکوي چې له تیرو 2 کلونو راهیسې په جنوبي ولایتونو کې د پولیو رضاکارانو ته د طالبانو له لوري د کور په کور د واکسین اجازه نه ورکول کیږي. د ارزګان ولایت د عامې روغتیا په ریاست کې د پولیو د برخې مسؤل محمد نبی محمدي وایي چې دوی په دې اړه د خپلو مشرانو سره مشوره کوي. خو د ارزګان ولایت اوسیدونکي هم د ښځو رول د پولیو او نورو ناروغیو د واکسینونو په کمپاینونو کې ګټور بولي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای څنګه؟
د نورستان په لویدیځ کې د دوو ولسوالیو د وزلوبو سیالۍ ترسره شوې. دا سیالۍ د منډولو ولسوالۍ په ګټه پای ته ورسېدې. له دې مخکې په مرکز پارون او نورو سیمو کې هم بیلابیلې د وزلوبو سیالۍ شوې وې.
د لویدیز نورستان تر ټولو لری پرتی ولسوالۍ څخه د وزلوبې لوبغاړي یعقوب خان وایي د منډول او دواب ولسوالیو کې وزلوب ډیر لوبغاړي او مینوال لري چې دغه لوبډلې لومړی په کلیوالي ډول خپلو منځو کې لوبیږي او بیا د کلیو په سطحه بریالۍ شوي لوبډلې د ولسوالیو لوبډلو سره سیالي کوي. یعقوب خان د ترسره شوو لوبو د پیل او پای په اړه ازادي راډیو ته وویل:
حمل میاشت اول تاریخ باندې د منډول او دواب ولسوالۍ ترمنځ لوبه وشو. د منډول ولسوالۍ په ګټه د لوبه پای ته ورسید. منډول ولسوالۍ د کلیو په سطحه باندې سیالي پرون اسکاندو کیویش ترمنځ ترسره شو چې د کیویش په نفع پای ته ورسېده. په دې لوبه کې تقریبا شل دېرش شخصونه هر کلي نه ګډون کوي. کلی په کلي دا ترسره کیږي. اول کلیوال خپلو منځو کې لوبه کوي، بیا بل کلي سره کوي، بیا ولسوالۍ بل ولسوالۍ سره لوبه کیږي. البته دا په غربي نورستان کې ترسره کیږي.
له دې وړاندې د نورستان د مرکز پارون په ګډون په یو شمېر سیمو کې د ژمي په اخیري شپو ورځو کې د غیږنیونې، غش ویشتنې، منډو، تیږې ویشتنې او نورې لوبې ترسره شوې وې چې د هرې لوبې لیدلو ته په سلګونو کسان راټولېدل او هر یو به د خپلې خوښې لوبډله هڅوله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې د یمن په جګړه کې شاملو خواوو پر دوه میاشتنی اوربند سلا وکړه. تمه ده چې دا اوربند به د یمن د اوو کلونو خونړۍ جګړه پای ته ورسوي. په دې اړه نور جزئیات عصمت څاروان اوروي.
دا اوربند له نن شنبې څخه چې په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د روژې میاشتې له لومړۍ سره برابره ده پیلی شي او د دواړو خواوو د موافقې په صورت کې له دوو میاشتو وروسته اوږدېدای شي. د ملګرو ملتو په وینا د یمن د جګړې شاملو خواوو همداراز سره منلې چې حدیده ولایت ته به د سونګ موادو د رسېدو مخه نه نیسي او له سنعا هوایي ډګره د مسافر وړونکو الوتکو تګ راتګ ته به اجازه ورکوي. د موافقو چې د جمعې په ورځ وشوې هیله غوړولې چې په یمن کې به اووه کلنه جګړه چې په ترڅ کې سلګونه زره انسانان وژل شوي او میلیونونه نورې د کاختۍ برید ته رسولې پای ته ورسوي. د یمن په چارو کې د ملګرو ملتو استازی هانس ګرانبرګ د جمعې په ورځ وویل د دې جګړې ښکېلو خواوو د یوه اوربند وړاندیز ته چې له سبا څخه پیلېږي مثبت ځواب ویلی دی. د زیاته کړه د دوه میاشتنۍ اوربند د دواړو خواوو د موافقې په صورت کې غځېدای شي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوترش د دې اوربند د هرکلي په ترڅ کې هیله څرګنده کړه چې دا سیاسي پروسه په یمن کې د دایمي سولې سبب شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم په دې اړه د راپورونو هرکلی وکړ او هغه د یمن د خلکو لپاره موقت تسکین وباله، خود د په عین حال کې وویل چې په دې برخه کې شوی پرمختګ کافي نه دی.
ازادي راډیو پر لنډ څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
سموک غاګله ازادي رادیو او ری قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په ورستیو شیبو کیو په څو شیبو کې به اجمل اند له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو له هغه مخکې د ازادي رادیو د فیسبوک د اوبخې د ویب پاڼې په اړه غواړم تاسو ته ووایم چې تاسو دغه مطالب چې نن مو په دې خبري مجله کې واورېدل کولی شئ چې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه یې هم وګورئ. ازادي رادیو ډاټ کام او ازادي رادیو ډاټ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشئ او د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه، مطالب، مرکې او ویډیوګانې وګورئ او ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. ازادي رادیو ډاټ کام او ازادي رادیو ډاټ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده.
لخبرونو ور آخوا.
سلامونه دا خبرونه دی بر ختمو زاجمل انتحر کلیکم. په کندهار کې د جنوبی حوزې په کچا میرویس روغتون د ځای او اسري امکاناتو لکه مخ سره مخ دی. دا روغتون چې د محل د نه ولایتونو اوسیدونکي د ناروغیو د درملنې لپاره ورته ورځي، یوازې 350 بستر لري، خو د ناروغانو شمیر هر ورځ په اوسط ډول تر 200 اوړي. د روغتون چارواکي وایي چې د ناروغانو د لوړ شمیر له امله د اسري امکاناتو ځای او تشکیل له سخت کمښت سره مخ دی.
د ناروغانو شمیرې هر ورځ په اوسط ډول له 200 څخه اوړي، خو دا مهال یوازې د 350 بستره وړتیا لري. دغه روغتون ته دا مهال د جنوبي حوزې تر څنګ د 5 نورو ولایتونو اوسیدونکي هم خپل ناروغان د درملنې په موخه راوړي. که څه هم د جګړې په پای ته رسېدو سره دغه روغتون کې د جګړې د ټپیانو شمیر صفر ته راټیټ شوی، خو د روغتون د جراحي څانګې مسؤل ډاکټر عزیز احمد عزیز وایي د لارو په خلاصېدو سره د پخوا په پرتله د ناروغانو شمیر څو برابره لوړ شوی دی. د ناروغانو د زیاتوالي سره سم له دغه حوزوي روغتون څخه شکایتونه ډېر سوي چې د خلکو په وینا روغتیایي خدمات یې ځنډني او د ناروغانو درملنه یې پر وخت نه کېږي. روغتون ته راغلی عبدالله وایي د درملنې لپاره په ورځو ورځو انتظار دی.
مریضانو ته لاسرسی سم نه کېږي. ځینې مریضان ته که یو وایسته یو شی، خو بیا هم یو لاسرسی کېږي. او بل دا چې دی، دا یو غټ د زون په سطح روغتون دی، باید چې معیاري سي. معیار یې ډېر برابر وي. عجل و تاکونه بسترخونی باید چې ډېر ولري. کم ته دا دوا وشي ته چې ضرورت لري هغه پر وخت ورته راورسول شي. نو موږ غواړو د لوړ پلو مشرانو سره چې دې شبخانې باندې کار وسي او ښه معیاري سي، تر دې نور هم معیاري سي چې د خلکو توجه دې روغتون ته بیخي ډېره ده. خلک بیخي بې اندازې ډېره روان دي.
د کندهار ترڅنګ روزګان، هلمند، زابل، غزنی، فراه، غور، دایکنډي او نیمروز هغه ولایتونه دي چې ناروغان یې د کندهار میرویس روغتون ته راوړل کیږي. د دغه روغتون د نسایي او ولادي برخې مشره ډاکټره فرشتا یوسفزی وایي له ولایتونو څخه د راوړل سو ښځینه ناروغانو د پایوازانو د ځای کمښت هم یو لوی ستونزه ده.
ټول مریضان ته مثلا جنجال نه وي، نو اوس زمونږ د پایوازانو ترمنځ دا چې زمونږ امکانات دومره لوړ نه دی لکه دوی چې توقع لري. باید د اطفال شفخانه جدا وي، باید د نسایي ولادي شفخانه بیخي جدا وي.
مسولان که څه هم دغه روغتون د هیواد له لویو روغتونونو څخه ګڼي، خو وایي د ځای تشکیل، متخصص ډاکټرانو او عصري امکاناتو کمښت یې له لویو ستونزو څخه دي. د دې روغتون رئیس ډاکټر نعمت الله شهزاد په دې برخه کې د خلکو شکایتونو پر ځای بولي او زیاتوي چې د کافي پرسونل او بسترونو د کموالي له امله پر وخت ناروغانو ته رسیدګي نسي کولای.
کله چې مریضان په دوه اندازه باندې ډیر سي، بسترونه کم وي، بنیزان ډیر وي، او په هماغه اندازه دغه مریضانو د خدمت لپاره باید پرسونل موجود وي. چې موږ دغه کمبود سره مخامخ یو، د بسترونو او د پرسونل له کمبود سره مخامخ یو. نو موازی خبره ده چې د خلکو به شکایت اواز پورته کیږي، هغه به شکایت کوي چې په دغه مواردو کې زه خپل ځان مقصر ګڼم چې د شفخانې په د امیر په صفت باندې دا مشکل تر اوسه نه ده حل شوی.
په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د عامې روغتیا سرفرست رئیس ډاکټر جمال الدین اعظمي وایي یا د ستونزې د وزارت سره شریکه کړې ده.
دا یو اساسي مشکل دی چې باید د دوی تشکیل ورته زیات کړل شي. دا د پاره موږ وخته یو په وزارت کې کوشش کوو تر څو دغه تشکیل ورته زیات شي او دغه مسایل د خلکو راپرسي.
میرویس حوزوی روغتون په 1453 هجری لمریز کال د افغانستان په جنوبی ولایت کندهار ښار کې د چین هیواد په مالی لګښت او ډیزاین جوړ شوی. په دولتي چوکاټ کې د یو ولایتي روغتون په څیر 350 بستر لري، خو دا مهال یې 440 بستر مالی او روغتیایي خدمات د آی سی آر سی یا سره سلیپ نړیوالې کمیټې له لوري برابرېږي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا 15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو او نشریو په جنیوا کې د افغانستان د مرستو پر کانفرانس او پکې د مرستندویانو له لوري د افغانستان لپاره د 2.40 میلیارډ ډالر مرستې پر ژمنې لیکنې خپرې کړي. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې لیکلي، سره له دې چې دا مرسته تر هغه څه چې ملګرو ملتونو یې غوښتنه کړې وه ډېره لږه ده، خو امریکا او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو په خلاص لاس مرسته وکړه. امریکا د 204 میلیونو ډالرو ژمنه وکړه، برتانیا د 304 اویا میلیونو او جرمني د 220 میلیونو ډالرو مرستې منلې دي. ورځپاڼې د افغانستان د مرستو په کانفرانس کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش څرګندونو ته په اشاره لیکلي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې بشري وضعیت په شدت خراب شوی. میډل ایست آی خپرونې بیا د څلورو افغانانو کیسه خپره کړې چې په غیر قانوني ډول ترکیې ته تللي وو، خو دغه هیواد د دې پر ځای چې افغانستان ته یې واستوي د سوریې ادلب ولایت ته یې لیږلی دي. دا څلور تنه چې د جلال آباد اوسیدونکي دي په دې هیله ترکیه ته تللي وو چې له هغه ځایه به اروپا ته ځي، خو تېر کال د ترکیه په پلازمېنه انقره کې ونیول شول او د سوریې په ادلب ولایت کې د بشار الاسد د حکومت د مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمې ته په زور واستول شول. دوی میډل ایست آی خپرونې ته ویلي چې ترک چارواکو ته یې ډېر ویل چې افغانان دي، خو هغوی له دې سره سره بیا هم سوریې ته اخراج کړل. دا څلور ځوانان چې نصرت الله، صفی الله، خیالي ګل او تاولا نومیږي، و میاشتې پخوا د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته له افغانستان نه ووتل. دوی وایي چې یوه میاشتې په لاره تېره کړه او له ایران څخه ترکیې ته د بیولو لپاره یې قاچاقبرو ته $1,100 ورکړل. دوی وایي چې په انقره کې پولیسو ته ډېرې زارۍ وکړې چې یونان ته یې واستوي، خو هغوی خبره ونه منله. خبرونه وایي چې دا څلور ځوانان اوس نه پیسې لري او نه هم ټلیفون، او بله ستونزه یې دا ده چې په سیمه کې له خلکو سره په خبرو هم نه پوهیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر لمبي ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه وسم ستاسو پیغامونو ترازو بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مکترا کړی دي.
زه محمد قاسم مستقیم له هلمند ولایت گریش ولسوالی سره پتا ماج کې. په هلمند ولایت گریش ولسوالی کې موږ د مخابراتي شبکو سره پستونځ کې، نو موږ د ازادي راډیو سهیل کوو چې نور پیغام نشر کې، ځکه چې دلته مخابراتي شبکې ډېری کمزورې دي. په بازار کې خودي کار کوي، د بازار په اطرافو کې کار نه کوي، نو موږ ډېر سره په مشکل کې. نه افغان بیسیم کار کوي، یوه د نه روشن کار کوي، هغه هم پلیت ډېر کمزورې دي. موږ نیټ فعاله کوو، موږ ته کار نه کوي، دغه چې سادان ته نیم کار نه کوي. نو موږ د مسؤلینو سره هیله کوو او غوښتنه جنه کوو د طالبانو سره او د دغه مخابراتي شبکو سره چې دغه ستونزه موږ ته حل کړي.
ورور عدالته د طالبان لګیا دي چې مونږ مرستې په شفاف ډول ورکوو، خو داسې نه ده. مونږ زه د دولزای په میلینه خبرې کوو، مرستې هغه چاته ورکوي چې څوک د طالبانو سره لیر لري، اړیکې لري. نور د غریب ولس په غم کې څوک نه دی. مونږ خو نه په مخکینی حکومت کې کار کړو، نه په اوسنی حکومت کې. رادونه یو 15 میلیونه مخلوق لوږې سمخ دی. منځ کې مونږ کوڅه د ولاکه یو کس مواد اخیستي دي، هغه چاته ورکول کېږي چې څوک وسیطه لري او طالبانو سره راشه دیرشه لري، او همداسې د غریب په پیغام کې څوک نه دي.
جمیل خان یم له پکتیا ولایت څخه. زمونږ غوښتنه خو دغه ده چې کله چې د روژې مبارکه میاشت پر رسېدو سي، نو د دغې میاشتې نه په استفادې زمونږ اکثره هټیوال چې دي د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې چې دي په بې ساري توګه لوړوي، نو د افغانستان د اسلامي امارت د لوړ پوړو چارواکو څخه مو غوښتنه دغه ده چې د دغه میاشت پر رسېدو سره هټیوالو ته په صحیح بیه سره نرخنامې وټاکي، تر څو هغوی چې دي هغه خپل نرخونه په لوړ نه کړي. زمونږ د هیوادوالو یو خو اقتصاد ډېر کمزوری دی، اقتصادي مشکلات ډېر دي په وطن کې، نو د هیوادوالو اقتصاد ته په کتو سره باید هټیوال چې دي بیه لوړې نه کړي په دغه مبارکه میاشت کې.
درمانیم د هلمند د گریش پیغام پریږدم. ستونزه مو دا ده چې گریش ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کار نه کوي، یوازې بازار سیمه کې کار کوي، هغه هم په ډېر ټیټ کیفیت باندې. نو اطرافو کې خو بیخي کار نه کوي. که چیرې مخابراتي شبکه فعاله سي، بیا به د دې ولس ستونزې تر یو حده ورسره حل سي.
په دې خپرونه کې زما لخوا همدومره، زما همکاران درسره ملتیا کوي.
د ماسپښین 12 بجې او 13 دقیقې